شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ساده رادیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ یوه غونډه جوړه سي. ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسي، او ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. بشپړه خبرونه. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ غونډه جوړه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دې غونډې ته خوشبینه دی. روسي رسنیو تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه واخلي. تر دې مخکې روسیې غوښتل چې دا غونډه د سپتمبر په 4مه جوړه سي، خو هغه وخت د افغانستان او امریکا استازو په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره پر تلیفوني خبرې وکړې، او د دې غونډې د ځنډولو موافقه یې ورسره وکړه. په همدې اړه نور تفصیل په دې خبرونه کې خپریږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او هند د سوداګرۍ د وزارت موین پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسایلو په اړه خبرې سره وکړې. د اقتصاد وزارت وایند سوراب بهمن د ځینو هغو مسایلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوپ وادهان په کابل کې په خپله پرونی کتنه کې ورباندې خبرې کړې وې.
در دیدار روح چگونگی سرمایه گذاری و کار بالای
بند دیوی پا دی کتنه که پا چابهار بندر که ده کار او پانگوانو ده هندی و گرو لپخواه لخواه ده کچنی و منزنی پانگوانو او همدار از پا دی اره چه چه تا ارتیا ده باید چه وسی او چنگ و کوالای سو چه پانگوانی حل تجرب کرو بحث وسو. ده هند صدر اعظم نجده یوانی ما میاشت مخی هند تا ده افغان ولسمشر ده سفر پر محل ویلی و چه هند ده شاتوت بند ده رغوانی و ده کلیو لپاره د لمریز برېښنا او د څښاک د اوبو په ګډون د یو سل شپېته بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تخنیکي همکاري ته چمتو دي. نارندر مودي او اشرف غني هغه مهال موافقه وکړه چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې سي، او هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز تیر کال په غبرګولي او دوهم په جدې میاشت کې پرانستل شو. ټاکل شوی ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 110 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی سید صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي، او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. موږ په کندهار کې 113 مرکز لرو چې دا 114 محله کیږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د دوه اونیو د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن من حسین خیل هم وجلسو. د ولسی جرګې انتخابات د تلې په 28مه او 29مه له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره سول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او اوس هم یو څو نړیوال او سیمه ییز خبرونه. ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دی اوس هم د خپل هیواد د ضعیف اقتصاد د شګړې په خاطر هلې ځلې کوي. روانه اونۍ د سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د بودیجې د کسر د بحران لپاره 6 میلیارد ډالر فند ترلاسه کړ. د چهارشنبه په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې هدف یې د نړیوال وجهي صندوق څخه د پور کچه راټیټول دی. د پاکستان مخ پر ځوړ مالي وضعیت اندېښنې راپورته کړې چې له چین سره د یوه سرک یوه کمربند پراخې پروژې سکڼلو ته اړتیا ده. کارپوهان وایي عمران خان به د خپل سفر پر مهال له چین مالی مرستې وغواړي. چین پاکستان ته مخکې پور ورکړی او ژمنه یې کړې چې په پاکستان کې به د یو سړک او قمربند پروژې تر چتر لاندې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت تاسیسات جوړ کړي. عمران خان په اګست میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته د پاکستان له متحدو هیوادونو پورونه غوښتي. د چین او سعودي عربستان د پاکستان ملګري هیوادونه بللي دي. پاکستان له 1980 لسیزې راهیسې په تکراري توګه د پیسو وجهې صندوق ته د پور لپاره مراجعه کړې ده. تیر ځل په 2014 کال کې پاکستان د بودیجې د کسر د توازن لپاره 6.6 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی وو. او د اردن چارواکي وایي مړه سمندرګي ته نږدې د سختو بارانونو له کبله سیلابونو د یوه منځني ښوونځي لږ تر لږه 13 زده کوونکي او ښوونکي وژلي دي. دوی وایي ډېر وژل شوي هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 14 کلونو کم وو. ویل کېږي چې په سیمه کې د ژغورنې د لویو عملیاتو په ترڅ کې چې هلیکوپټرې او لامبو وهونکي پکې شامل دي 4 کسان د سیلاب له اوبو ژغورل شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دوی هم د اردن د حکومت په غوښتنه د ژغورنې یوه ډله استولې ده. د خبرونو پای
اسادی راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته هیله منه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي.
تمه ده چې د طالبانو استازی هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د سوداګرۍ په برخه کې مو د هند او افغانستان ترمنځ د یوې غونډې له پریکړو خبرو. د پکتیا د بزګرانو دا اندېښنه مو چې اوبه کمې شوې دي د دې ولایت د کرهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې.
هغه وړو بندونه چې هغه ژمنې اوبه دي هغه د ذخیرو کې به انشاءالله موږ خپله هڅه کوو تر څو کولی شو چې دغه ژمنې اوبه ذخیره کړو.
د سمارای زما حق ځانګړي پروګرام کې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه اوریدل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وایي
دغه اتیوشتون و نویشتون ده انتخاباتون چه کم درسون واخستل با شریک بانی و کار کو چه ترسو دغه بده تلخیه تجربه چه دلتا تکرار شده میشه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل دغه غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړ شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به له لسر وړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې د کدو سره تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ د تمه لرو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د روانې لدی میاشتې تر روسیې پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان ترڅنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سند ویلي خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره خګټه پورته کړي. خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کیل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان سوله په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پاستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري او پانګونې د کاري ګروپ دریمه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان او هند سوداګري او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو وویل هڅې تیزې شوي چې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري او ترانزیت په برخو کې اړیکې نورې هم پراخې شي او د دواړو لورو پانګوالو ته په دواړو هیوادونو کې د پانګونې نورې زمینې برابرې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سیند په راپور کې.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د اسانتیاو برابرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د درېمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر کامله صدیق او د هند د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوند چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هیلې سره وښودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې نورې هم ټینګې او پراخې شي. د افغانستان له لورې کامله صدیقي د جوړې ناستې د هدف په اړه وویل. دغه ناست عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لا خواله دی چې وکړې شو په دې برخه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړو. په دې برخه کې به د دواړو لورو ترمنځ یو تفاهم نامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وهڅول شي چې افغانان په هندوستان او هندیان په افغانستان کې پانګونې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې هندستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دواړو هیوادونو د سوداګریزې راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته وخت کې د هندستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل
I think both sides appreciated the tremendous increase.
دوبل دواړه خوبه په دواړه خیز سوداګرۍ کې زیاتوالی سته. تیر کال زمونږ سوداګرۍ 1 میلیارډ ډالر و او دا هغه هدف دی چې مونږ تعین کړی او ترلاسه مو. دا د تیر کال په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. دا زیاتوالی دواړو خوو احساس کړي او ورته خوشاله دي. افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو باغلرونکو ډیری حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هند یو له هغو هیوادو دی چې د افغانستان میوه واردوي. پکتیاوال هیلمن دی چې هند ته د میوو صادرات زیات شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست رئیس محمد الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ځمکوالو ته 200 میټریک ټنه تخمي غنم او 400 میټریک ټنه کیمیاوي سری ویشل پیل شوې دي. بلخوا د پکتیا ځمکوال او بڼلرونکي د اوبو له کموالي د حاصلاتو لپاره د معیاري ساتنځایونو د نه موجودیت او د حاصلاتو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتي اسانتیاو له نشتون څخه شکایت کړی. دوی په دې برخه کې له مسؤولو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. نور وضاحت له پکتیا څخه د اصیل ځاځي په راپور کې.
د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په دې ولایت کې 4000 تنو دهقانانو ته د اصلاح شوي تخمي غنمو د ویشلو لړۍ پیل کړه. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست رئیس ښاغلی محمد الدین محمد ازادي راډیو ته ویل چې ځمکوالو ته د 200 میټریک ټنه تخمي غنمو د ویشلو ترڅنګ 400 میټریک ټنه کیمیاوي سره هم ویشي چې دا به د ځمکوالو د غنمو پر حاصلاتو مثبت اغیز وکړي.
خوشبختانه چې سکل په پکتیا ولایت کې 200 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 400 میټریک ټنه د کیمیاوي سره یا یوریا توزیع کو. البته په 14 ولسوالۍ کې د مرکز په شمول
دا چې هر ځمکوال ته څومره اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره ورکول کیږي او په بدل کې ځمکوال څومره پیسې ورکوي په اړه ښاغلی محمد وویل
اغه سبسایډي چې د وزارت لخوا نتین شوې ده د هغه مطابق اوس فعلاً د دقان نه 900 افغانۍ په مقابل کې دغه 50 کیلو د غنمو اصلاح شوی تخم او 100 کیلو کیمیاوي سره دقان ته ورکوو.
بلخوا د پکتیا بڼوال او دهقانان خپلو حاصلاتو ته د ساتنځایونو نشتون او بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو په برخه کې له ګڼو ستونزو څخه سر ټکوي. دوی وایي له یوې خوا یې سږ کال د اوبو د کمښت له امله حاصلات کم دي او له بله اړخه اړین ساتنځایونه نه لري او میوې یې په باغونو کې خوسا کیږي. د ګردیز د بالادې د سیمې اوسیدونکي حاجي سلام جان ازادي راډیو ته وویل
مشکله دغه ده چې موږ میوې ټوله خراب شوې ژوبل شوې هغه نه لرو ساتخانې نه لرو او مارکیټ نه نرته پیدا کیږي.
ښاغلی سلام جان زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې به ورسره د زراعت ریاست او د وزارت چارواکو د میوې لرونکو ونو د درملو بهرنیو ممالکو ته د میوې د صادرولو او نورو برخو کې ډیره مرسته کوله خو اوس یې لا پامه غورځولې دي. د پکتیا ځمکوال هم بڼوالو ته ورته ستونزې لري. دوی وایي لا یوې خوا وچکالۍ ځپلي او له بلې خوا د ځمکتلو حاصلاتو لکه کچالو او پیاز د ساتلو لپاره معیاري ساتنځایونه نه لري. دوی مجبوریږي چې حاصلات په نیمه او آن په تاوان وپلوري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ دو تنو دهقانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې یادې کړې وویل
دا نن سبا کې د وچکالۍ لاسه دي د اوبو وز د مکاریزونه دي درې ټول وچ دي اوس په خپل په برمه دا درې جربه پاټه مې وبکړل د یار اویل جټر ډیزل ما په خپل برمه مصرف کړو
نو غواړم چې مقصد شي چې خپل مخترګي چې هغه کم اوبو سره هغه وکړي مخامت وکي او سره ته ورسیږي نور خو دې چې ماغ نشته نو خدای دې موږ دې مشکل عمده مشکل ټول پکتیا د غدي مرکز وبو نسته.
د پکتیا ولایت کرنی رئیس ښاغلی محمد الدین محمد د نوموړو بڼوالو او ځمکوالو د ستونزو د هواري په اړوند د کرنی ریاست د تدابیرو په حق له ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا یو غټ ستونزه ده یوازې د نه چې پکتیا ولایت کې بلکې د افغانستان په سطحه ده یو غټ ستونزه ده. د دې لپاره ریاست زراعت هغه څه چې امکانات په واس کې لري هغه چې د موږ حوزونه دي د بیاري او همدارنګه کانالونه په خواله چې دی اوبو زیات راکمیږي او همدارنګه به موږ ان شاء الله هغه وړو بندونه چې هغه ژمنۍ اوبه دي هغه د ذخیرو کې به ان شاء الله موږ خپل هڅه کوو ترڅو کولای شو چې دغه ژمنۍ اوبه ذخیره کړو.
ښاغلی محمد زیاته کړه دوی په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې د 1500 میټریک ټنه ظرفیت لرونکو د 200 خونو د جوړولو اداري چارې بشپړې کړي او په نږدې راتلونکي کې به د جوړولو چارې عملاً پیل شي. د دا هم وویل چې د تازه میوو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له اړوند ادارو سره پر ګډ پلان کار کړی دی او تمه کیږي چې له پکتیا څخه به نورو هیوادونو ته د تیر په څیر صادرات ولرو.
د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټ مریض برېښنا دستګاه جوړه شوه. له کونړ ته ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پونتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د بودیجې په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډېر کم امکانات لري، خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیته لوړو زده کړو زمینه برابره کړي
تر څو چې د باکیفیته لوړو زده کړو خاوندان نشو. هیڅ کله نړیوال خصوصي د ګاونډیانو سره هم سیالي نشي کولی. ګاونډیان ته به څنګه ته شکست ورکړي؟ په یوازینی ډګر کې چې شکست ورکولی شو هغه دا دی چې موږ او تاسې خپل هیواد باید په خپلو مټو باندې آباد.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي. د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون لپاره د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعه باندې د پوهنتون ټول منصوبین د عالی تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پوهنتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی. د دې نه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي.
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. د کونړ همیشه بهان سیند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت به برخې دی، خو اوس یې ایله یوه برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شوه او کمپیوټر یې روښانه شوي. محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوښ دي.
عمران د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محصلینو د استادانو ډېره ضروري او اهم اړتیا وه. غواړو چې دغه پوهنتون د نورو پوهنتونو سره یو مساوي کړو. دا پوهنتون چې زمونږ دی منګا ته ډیره دغه د برېښنا اړتیا زخت ډیره ضروری و، ځکه چې موږ پانتون د برېښنا نه ډیر پس پاتې ده. د کونړ غونډ دغه ولایت دغه غونډې صاحب د برېښنا نه ډیر نا امید دي.
نور صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پلان د اقتصاد پنځه دویم کال محصل. انټرنیټ زموږ لپاره ډیر مهم دی. نړۍ چې دا په یو کلی باندې بدله شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه شي دي هلته موجود دي. زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی. په دې پواسطه به موږ وکولی شو چې هغه نړۍ کوم کلی چې دی هغې ته موږ له نږدې نه لاسرسی وکړو او کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پونزي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخو. لیاد پونزي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پونزي کې کمپیوټر نو موجود. د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریز برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې، د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا هغه وسلې چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خلیج کې ضبط کړې دي ایران یمن ته استولې کنه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحد ایالاتو تر دې مخکې هم پر ایران د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور لګولی وو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې وسلو تفتیش او معاینه به څوک کوي او د دې څېړنو اصلي هدف څه دی؟
مننه. امریکایي چارواکي وایي چې پرون پنجشنبه ورځ وه د ملګرو ملتونو مفتشانو ته یې بلنه ورکړه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي کنه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څېړنو هدف دا دی چې معلومه کړي آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. البته ملګرو ملتونو په وار وار پر ایران تور لګولی چې یمن ته له غیر قانوني لارو د وسلو په استولو سره د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک سرغړونه کوي چې د یمن حوثیانو ته د وسلو پر ورکولو بندیز لګوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمی کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلی دي. په دې لړ کې وروستی مورد د اګست د میاشتې په تقریبا وروستۍ اونۍ کې د وسلو د یوې زیرمې موندل و.
ولې پر ایران د دې وسلو د استولو شک کیږي؟
په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترنی پرون خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترنی په دې اړه چې آیا دا وسلې به ایران یمن ته استولی وي که نه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو معذف څیړونکي د ایران، یمن او د سومالیا د وسلو متخصصان دي. البته د وسلو دالو یا بسته د امریکا سمندري ځواکونو د اګست په وروستیو کې په خلیج کې د غزمې پر محلو موندله. دوی وایي چې دا وسلې د یمن د سواحلو په 1 کیلومتری کې لیوی کشتۍ څخه یوې بلې کوچنۍ کشتۍ ته د ښکته کولو برکولو پر مهال ولیدلې. دوی وایي چې امریکایي پوځیانو دا کشتۍ وموندله او د دې کشتۍ له عملې سره تر خبرو وروسته دوی ته معلومه شوه چې هغو د وسلو قاچاق کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو شوې وې او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې. البته دا تور یوازې پر ایران نه دی. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر وویل چې د ایران په پرتله ډیر احتمال دا دی چې دا وسلې به له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو د افسر زیاته کړه چې وروستۍ نتیجه به د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته معلومه شي.
مننه تکلسه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم تاج محمد دی، د هرات ولایت غږیږم، د انجیل د ولسوالۍ د کاجستان د کلي د ماجر آباد څخه غږیږم. او موږ ماجر د واته میاشت کې راغلي، زموږ سره هیڅ همکاري نه ده سوې. دغه ژمی هم رالی، موږ د سخت حالاتو سره اوس مخ یو، او دغه د ژمي په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي. او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ مک نه دی رسېدلی، خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم. مالو لړکو ته وخت دا هیره د کتاب کو پولیس علی کې او مکتب هم نو زما د بلګور چارواک دا هیره د دلته باید مکتب نه جوړ شي. خاله خو ټول د تعلیم اسو اول نه سره د کتاب کو پولیس علی کې و وو نه و چې پیل بندونه دا دولت په دې یونین سره مې تر څو ته وو مې ګول. سلام په احترام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندهار د شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله څېړل شوې ده. البته یوه یادونه وکم، د شنبې پورس د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط ازادي راډیو ځانګړی خبرونه لري. اوس پر شوې وی بلې موضوع ته، په انټرنیټ کې درویو خورا مهمو سایټونو په میلیونونو شیان ډیلیټ کړي دي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
ګوګل، ټویټر او فیسبوک په تیرو درو میاشتو کې تر 1.5 میلیونه زیات داسې پوسټونه لري یا ډیلیټ کړي چې غیر قانوني او سپک مطالب لرل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې فیسبوک، ټویټر او ګوګل وروسته له دې دا پوسټونه لري کړل چې د هغو د محتوا په اړه ورته شکایتونه ورسېدل. د دغو درو ټولنیزو شبکو مسؤلان د بریتانیا د پارلمان د ساینس او ټیکنالوژۍ کمیټې ته حاضر شول چې د جعلي خبرونو، سپکو او تیرو رستی لیکنو په اړه توضیحات وړاندې کړي. په همدې لړ کې په بریتانیا کې د فیسبوک د پالیسۍ عمومي رئیس کریم پالنټ وویل د کمپنۍ د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې 40 میلیونه غیر اخلاقي عکسونه ډیلیټ کړي دي. د د په وینا د قوانینو له غوښتنې سره سم یې د 2013 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ میلیونونه سپک پوسټونه ډیلیټ کړي دي. پر دې سربیره د 2018 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې هم 15 لک پوسټونه لرې کړي دي. فیسبوک هم درز ویلي چې د خلکو د پوسټونو د محتوا د څارونکو او د خوندیتوب د څانګې د کارکونکو شمیر زیاتوي. د کمپنۍ هم درز منه کړي چې د کال تر پایه به 2 لک تنه په درسته نړۍ کې د دې شبکې څارنه کوي. له بلې خوا د ټویټر د عمومي پالیسۍ او اړیکو مرستیال رئیس شینیت مکسوینی د بریتانیا د پارلمان کمیټې ته وویل تر اوسه پورې له دې ټولنیزې شبکې څخه نږدې 1 میلیون کاروونکي استل شوي دي. د ټویټر په وینا دغو کسانو له 2015 څخه د تروریستي محتوا پوسټونه کول. له بلې خوا په بریتانیا کې د ګوګل د ماشومانو د امنیت د څانګې مسؤول الزیویر کلیر لایلی ویلی دي چې د 2013 د اپریل او جون ترمنځ له یوټیوب څخه 1,000,000 ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي. د کمپنۍ همداراز ویلي چې د سږ کال تر پایه به نږدې 10,000 څارونکي وګباري چې د یوټیوب د ویډیوګانو محتوا وڅاري.
وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو 12:30 د لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ غونډه جوړه سي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او هند د سوداګرۍ د وزارت معین پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسی. ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دی اوس هم د خپل هیواد د ضعیف اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي. د اردن چارواکي وایي مړه سمندرګي ته نږدې د سختو بارانونو له کبله سیلابونو د یوې منځني ښوونځي لږ تر لږه 13 زده کوونکي او ښوونکي وژلي دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په دې هیواد کې به د راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې د الوتکو ضد S-400 روسي توغندیو د نصبولو چارې پیل سي. او د چین د جنوب لوېدیځ سیچوان ایالت په یو وړکتون کې د چړې په وسیله برید کې 14 ماشومان ټپیان سوي دي. زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشته مید انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کندهار ولایت انتخاباتو ته ځانګړی کړی. د میزان پاتويشتمه له غزنی او کندهار ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر سره سول. د جنو مرکزونو په ځند خلاصېدل، د بایومیټریک سیستم او د نوملړ د ستونزو لامل دغه انتخابات په یو شمېر ولایتونو کې دویمې ورځې ته وغځېدل چې بیا هم پکې د تیرې ورځې ستونزې تکرار شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په تیرو انتخاباتو کې ستونزې منی او ټینګار کوي چې دغه ستونزې به د شنبه په ورځ د کندهار ولایت په انتخاباتو کې تکرار نشي. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار ولایت انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه راپور له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې، د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې پراخ ګډون وکړي.
درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلات کې تکرار شول، هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسطه 12 نفری قندهار ته چې دغه ځای به نږدې نسیلي دا مقدماتي آمادګیانې وي، ولې جمعې ورځ به موږ د غایت نورم دې ځنځي او هلته به په شریکه باندې به کار کوو چې تر څو دغه بدې ترخی تجربه چې دلته تکرار شي هلته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نېټه له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې مخکې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وژل شول، چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. د رای اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل، د بایومیټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکوونکي ورسره مخ وو. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې بلې ورځې لپاره هم په بندو مرکزونو کې د رای اچونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونو له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمزوري مدیریت تورن کړ. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت پروسه پای ته رسېدلې موندلې او څېړلې پیل شوي چې دا بهیر به تر راتلونکو دوه اونیو پورې روان وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې 103 مرکزونه د رای ورکونې لپاره خلاص وي. د راپورونو پر بنسټ په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستي امنیتي پیښه شاید د رای ورکونکو په شمیر اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه که د امنیت ملي دی که د کورنیو چارو وزارت دی او که خاص ټکي دي دواړو ارګانو او که د ملي دفاع وزارت دی هغه به ټول تامین امنیت کوي. هم تر دې چې همدا اوس ارزونه په دې روانه ده که چېرته هغه تکافو نه کوي تازه نفس دي سرتیری به نور هم مسؤول کېږي. له شک پرته چې دښمن به خپله هڅه وکړي خو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې هغه په وخت او زمان سره خمسا او دفع کړي.
کندهار په ولسي جرګه کې 11 څوکۍ لري چې هاته د نارینهو 3 د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي. د دغه 11 څوکۍ لپاره 112 کاندیدان دي چې 99 نارینه او 14 ښځې دي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د کندهار خلک په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه لا دوی به واورو.
احمد لازیر ما د کندهار ولایت څخه هیله ده چې دغه ستونزې چې په نور ولایتونو کې وي د انتخابات په کمیسیونونو کې یا د بایومیټریک وي یا هم امنیتي ستونزې وي د هر لحاظه کوي. نو یو ولایت یې زه وایم حکومت هم ژمنه کړې ده چې موږ د امنیتي لحاظ ورته اماده یو چې امنیت یې ونیول شي که نه. او انتخابات کمیسیون خپل اعلان کړی دی چې هغه بایومیټریک ستونزه چې په نور ولایتونو کې انشاءالله په کندهار ولایت کې به دا ستونزه بیخي نه وي پر مخ. نو زه یوازې نه بلکې ټول کندهاریان دې ته اماده دي چې خپل رایه وکاروي او په ښه ډاډه زړه واسي. سم وروستۍ پیښې رامنځته شویل ته بیا هم کندهاریان اوس هم ډاډه دي او دې ته ژمن هم دي چې خپل رایه ورکړي او خپل سرنوشت وټاکي.
ما نوم عبدالرحمن زه د کندهار اوسېدونکی یم. ور روان انتخابات لکه څنګه چې په تېر هفته کې کېدل هغه ته موږ امادګي نیولې وه. نو هغه دا و چې د ځینو دغه له امله فسخه شوله. نو اوس په دغه انتخابات موږ تقریبا ټول تیاری نیولې دی ورته اماده یو او غواړو چې شفاف او صاف انتخابات ترسره شي. لکه څنګه ستونزې چې د بایومیټریک سیستم وي په هغه نورو ولایتو کې تکرار شوه. لکه څه هم د انتخابات کمیسیون داسې ویلې چې موږ د کندهار ته د هغه نورو ستونزو څخه تجربه واخیسته. د دې ته مو پوره امادګي نیولې ده او دی وویل چې موږ له کابل سره یو داسې ټیم راستول دی چې هغه ازمویل سوی دی یعنې تجربه سوی دی او موږ کندهار ته هغه راستوو. نو کېدای سي په کندهار کې دا بایومیټریک سیسټم کومې ستونزې په دا نورو ولایتو کې ترسره شول کېدای سي په کندهار کې هغه ترسره نه سي. ولې چې دی داسې ټیم راستی چې هغه تجربه سوی دی ازمویل سوی دی او موږ دا ژمن یو چې سم او شفاف انتخابات ترسره شي. او دې ته مو تقریبا پوره تیاری نیولې دی. نو انشاءالله د شنبې په ورځ کېدای سي انتخابات وسي.
ما نوم نصیب الله حکیم دی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. کومې ستونزې چې په نورو ولایتونو کې د تخنیکي ستونزو کې ماشینه په وخت نه رسېدل ډېرې ستونزې دی. نو د حکومت غوښتنه کوو چې موږ کندهار تخنیکي ستونزې له امله تخنیکي ستونزو څخه ایسته کړي او ماشینونه پر وخت راورسېږي ترڅو انتخابات شفاف وسي. چې کوم ولایتونه چې پکښې انتخابات شکې ترسره شول په تېره اونۍ کې موږ د هغو په څېر انتخابات اماده یو چې خپله رایه او مناسب شخص حقدار ته ورکړو ترڅو موږ حقوق ترلاسه کړو.
مانم احمد الله دی بله و انتخابات روز آماده یو. خو موږ هم غواړو چې دغه په کندهار کې هم د نورو ولایتونو پرکم انتخابات په ښه ډول ترسره شي او هغه مشکلات چې په ځینو ولایتونو کې هغه باید برطرف شي او هغه ضروري مواد انتخاباتو لپاره چې هغه باید په موقع سره ورسیږي و تاییدي مرکز ته چې خلک کوم مشکل او یا دغه سره مخامخ نه شي لکه چې په ځینو ولایتونو کې رامنځته شو. نو زموږ هیله دا ده چې دلته هم په کندهار کې هم انتخابات په شفاف او صحیح ډول ترسره شي او خلک خپل رایه استعمال کړي.
اوس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمنشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي سره د انتخاباتو په اړه ځانګړی مرکه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لمنشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي مننه کوم چې وخت مو راکړ. که په ټولو کې اوریدونکو ته د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي څه ډول تر سره شول؟
خلق سره د افغانستان په روان حالات او خاصا د انتخابات په اړه څه معلومات دي چې تازه ورسره شریک کړو. په کل کې دا پروسه د انتخاباتو زموږ له نظره په دغسې یو شرایطو کې چې د افغانستان وضعیت په یو نازک حالت کې دی، نو راتل دی دغه دومره ډېر زیات تعداد خلکو په مرکزو ته دا یو لوی موافقت د افغانستان لپاره. هغه تهدیدات او چالشونه چې موجود و بیا هم خلکو جرات وکړ، راغل او همت یې وکړ، دا هم د استقبال خبره ده چې موږ باید استقبال کړو. همدارنګه چې امنیتي ارګانونو زمونږ سره د ټولو تهدیداتو پلان شوی رو دی انتخابات دی اخلاق خاطر پانی چی در مختل کی ولی بی همون نتینو نو توان دل او دغا امنیتی در او رسکی پان تامین کو کچی انسی والی ستونزی باز دی که پیدا شوی ولی پکل کی هم امنیت خو هم دیش در دی خلق خو خو هم دی در پروسا پا خلو وقت کی اوش با بل خواله دی داوی چی دا افغانانو لخواد دغا شوی و پلان شوی و برنامه
مدیت و رهبری دی افغانانو
اول شان بیعت دی افغانانو لخواه کرد بل خواله دی پروسی داوی چی دا پخوا انتخابات تا پا کتو سر دی مصرف دیر کمو دی انتخابات ولی دی غرب خواله سره چی دیگه متفاوت کلی دغا انتخابات دی که استونزی هم متاسفانه چی بپکیوی استونزی داوی چی اول زل بالا دی افغانستان پا تاریخ که بیومتریک استفاده شد. اولین ځل د افغانستان په انتخاباتو په تاریخ کې د نوم لیست څخه استفاده وشو چې دا دواړه شیان نوي وو، هم د افغانستان خلکو سره عادت نه و، بلد نه و، او همدارنګه ستونزمن کارو لپاره مغلق و. نو همدغې لږ ځله ستونزې راولاړې کړې او بعضې نورې اداري او تخنیکي ستونزې وې چې متاسفانه د انتخاباتو په ورځ په بعضو مناطقو کې خصوصا په کابل کې دا وشوې چې سبب شو چې لږ دا پروسه خرابه کړي.
مسمی صاحب ټاکل شوی وو چې دا د سهار په 2 بجو باندې په کابل او په ټولو ولایتونو کې پیل شي، لږ په تاخیر یا په ځنډ باندې دا پیل شو، ستونزه دلته چیرته وه؟
دوه فکر کوم د دې دوه ستر عامل وو چې دغه ولې په وخت شروع شو. یو دا چې موږ د دې مرکزو لپاره محلو لپاره د قانون مطابق د مکاتب معلمینو څخه استفاده کړې وه چې دا انتخابات په دغه ورځ کې دی وکړي. یو تعداد معلم صاحبان چې قرار و باید په خپل وظیفو ته راغلی وی، دندو ته راغلی وی، په همدغه ورځ کې متاسفانه چې خپل تلیفون بند کړ او وظیفه یې حاضر نه شول، یو ستونزه دوی راولاړه کړه.
یعنی د پلان له مخې و، د کوم پلان له مخې دا کار شوی و؟
دغه تحقیق بررسی به کېږي چې واقعا دا کوم توطیه وه او یا دا چې هغه تهدید و هغه ویره چې د خلکو سره وه دی رانغل هغه ته دا څه دی چې زه هم پرې نه پوهېږم، ولې دا اوږد تحقیق ته ضرورت لري. دوم ستونزه چې هغه سوی مدیریت چې زمونږ د بعضو کارمندانو لخوا وشو چې دوی باید مواد په آنټایم رسولی وی او هلته دغه وخت باید مراد شوی وی، 2 بجې دا انتخابات شروع شوی وی، دی یو کې ستونزې وي چې هغه هم تحقیق لاندې دي او بررسي به کېږي.
د بایومیټریک سیستم خبره ته دمنه وکړه، زیاترو مرکزو ته چې موږ لاړو اوم لیدل په بعضو مرکزو کې بایومیټریک سیستم کار نه کوي. آیا بایومیټریک د سکاوت کې مشکل و که د کارمندان یا کارکوونکو باندې نه پوهېدل؟
په هر حالت کې دا چون دغه اخري مراحل د انتخاباتو کې دغه پروسه د بایومیټریک پکې اضافه شوه، روزنه ورکړل شوې وه، یو ولت دا چې هغه روزنه چې چا ته ورکړل شوې وه هغوی وظیفو ته حاضر نه شول. نو کله چې د ظرفي مامورینو استفاده وشو هغوی ډېر په سیستم باندې بلد نه و، او بیا هم دا سیستم ډېر سخت نه و، ولې ازدحام د خلکو دومره ډېر زیات و چې فشار په مامورینو باندې دومره ډېر زیات راغی چې هغوی ته اصلا دا موقع برابر نه شوه چې د دې سیستم نه په دقیق ډول استفاده وکړي. ولی په بعضې مواردو کې قصدي او عمدي هم بعضې مسایل گزارشونه را شوي دي چې زورمندانو یا دغه کاندیدانو یا د دېو ناظرینو لخوا بعضې ستونزې د سیستم ته ولاړ شوي، په اصل کې خپله سیستم کې څه مشکل نه و.
یو بله ستونزه چې زیات بې نظمي وه، ګډوډي وه، یعنې ناظر په کوم ځای کې چې ورته ټاکل شوی وه هلته نه و، آنلاین جوړ نه و، داسې ګډوډي رامنځته شوه. دلته مدیریتي ستونزه چیرته وه؟ یعنې د موقت کارمندانو ترمنځ وه او که چېرته د انتخاباتو کمیسیون؟
یو دا چې دا ځل دغه انتخاباتو کې د څه کم 15 لک کسانو ناظرینو کارتونه حاصل کړي چې دا پخپله یو ډېر لوی تعداد و، او دا بدبختانه اکثر یې په کابل کې دا کار وشو. د دې څنګه چې د دې هغه واسه ورته وایي د مامورینو تغییر او تبدیل په سهار په وخت کې چې هغه اصلي مامورین چې روزل شوي وه هغې رانغل، او تر څو چې د ظرف ځای په ځای کېدل د خلکو ازدحام ډېر شو، ګڼه ګوڼه ډېر شوه، هر چا به تلاش کوو چې زر لاړ شي رایه ورکړي او بېرته ووځي، امنیتي تهدید هم و. نو دغه سبب شو چې بې نظمي
د نوملاړ یا فهرست یو بله ستونزه وه. په ځینو مرکزونو کې چې چا نوملیکنه کړې وه، کله چې انتخاباتو په ورځ له په مرکز کې نه په محلو کې د نوملاړ نه و، ستونزه دلته چېرته وه؟ یعنی نمرل ستونزه وکه
اصلا دغه مطابق دغه محلویش دغه فیرست یا دغه نمرلیز ترتیب نشه کتا ترتیب شوی مطابق د محلویش نو د ستونزه باندې پیدا کیدله کله چې موږ د نمرلیز جوړاو د دې په جریان د کار کې و چې زمونږ د دوه هفتو نه خاص زیات مرکزی دفتر وتل دا کار نه اول ماتل شو بیا ورسته شپه وو ولایت د یو هفتې لپاره په شمال کې بند شو چې دا غوړ مستقیم تاثیر درلودو په دې طرف باندې دا لیست د قانون مطابق یا د محلویش مطابق دا باید مخکې نه مخکې جوړ شوی وی دا مرکزو ته استول شوی وی هلته د یو څو ورځو لپاره نصب شوی وی دا بند شوی وی چې تر څو د افغانستان خلک هر څوک چې هماغه مرکزو کې ثبتنام کړی خپل نومونه پیدا کړي
ولې ونه سول
ما تاسو ویل چې دوه هفتونه ډېرې موږ مرکزي دفتر وتړل شو شپږ ورځې په شمال کې هغه ستونزه چې پیدا شوه هغې لپاره دفترونه نو موږ ایله دغه ثبتنام یا دغه نوملیست موږ هغه اخري ورځو کې سیستم ته داخل کړو چې دا د دې لیګل استول د لرې ولایتو ته او د موانورو اساسو موادو سره چون دا حساس مواد کې سابېږي متاسفانه چې دغه کار ونه شو که دا کار شوی وی دغه ستونزه به نه پیدا کېدله چې چا نوم نو یو تعداد مثال موږ حذف کړي وو د شپږ لکه نفرو شاوخوا کې حذف شل یا تکرار یا جعل یا اطلسونه عمرې کته وو دا خلک هم پیدل چې زموږ نومونه شته هغوی هم راغلي وو هلته نو کله به چې نوم په لټول کېدو یا مامورین هم نابلتیا وه تر یو حده پورې نو دا غونډه هغه ستونزې سره ټول څه چې یو رادیو خو زه تاییدو چې مشکلات وو
په لومړي ورځ د انتخابات تاسو ستونزې مني خو په دومره ورځ په بعضو مرکزونو کې به انتخابات ترسره سول دا ستونزې بیا تکرار شوي
دی د کمیسیون په سطح خو دغه مشکل نه وو د اجرایي بخش کې دغه وظایف د یو چیک لیست په شکل راته ورته ورکړل شوي وو چې تاسو دغه موارد چک یا د نننۍ ستونزې دوباره باید سبا تکرار نه شي تا خود هم دا وو چې هم به مامورین خپل په وخت اوسیږي هم به وسایل اوسیږي هم به غونډ وسایل چې ضرورت دي په مرحلو ته او مرکزو ته دا به ماته موجود اوسیږي او سبا به ووجفل کېږي ولې متاسفانه چې بیا هم غفلت وشو
په ځینو مرکزونو کې له بایومیټریک سیستم نه علاوه رایه کارېدلې دي دغه برخلیک په اړه که راته ووایه چې د رایه برخلیک به څه وي
موږ په اصل کې یو پرېکړه کړې ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د بایومیټریک موږ حتمي کړی دی چې دا به حتمي استفاده کړي ولی که بایومیټریک په هر عامل باندې یا ون رسیږي یا خراب شي یو بل شي نو موږ فیصله دا وو چې هغه نږدې محل چې هر ځای کې مرکزي د هغې بایومیټریک نه استفاده وکړي که هغه هم ونه شو نو ریزرفي موږ په هر ولایت کې هر مرکز کې موږ ریزرفي بایومیټریک درلودل نو هغې نه باید استفاده وشي که هغه هم ونه شي نو بیا همغه اصل فهرست ته مراجعه وشي او فهرست کې خوشرطي میخوي چې همغه سټیکر والا چې کور یې د همغه مرکز دی چون په سټیکرو کې کودونه د مرکزونه قید دي هر څوک چې سټیکر لري او کور یې همغه مرکز کې نو هماغه کسان چې درې شي هلته او دې یغو کیسې ورته وایي هلته رای شي او نو دې چې دغه که دا د نورو محلونه هم دا شی پیدا نه شو د مرکز نو بیا هلته موږ داسې ویلو چې فهرست نه د استفاده وشي او څوک چې کوټ لري د سټیکر هماغه په هماغه مرکز کې ولې شرط مې خو چې هلته ناظرین اوسیږي د کاندیدان نماینده به اوسیږي د سیاسي احزابو نماینده به اوسیږي او د رئیس د محل دی به غونډه امضا کوي چې دلته دغسې وشو او دا مطابق د دې لیست دغه خلکو دلته رایه ورکړه نو هغه موږ اعتبار ورته ورکوو خو ولې دا به محدود اوسیږي نه د په لویه پیمانه باندې ولې اوس هم هماغه مسایل ته په کتو سره موږ ته اصل بایومیټریک دی ولې دغه مراحل به نور تیکوي یا به مجدد تفتیش ته ورکوو یا به مجدد شمارش بکو چې کیږي به دغه نور دا چې بدون د بایومیټریک شي دا به یو دقیق چې اسېدل کیږي
د افغانستان په پخوانی انتخاباتو د زورواکو زور ډېر زیات و تاسو د انتخابات په خپل مدیریت ترسره کړل که اوس راته ووایه چې په دې انتخابات د زورواکو نفوذ څومره وو
متاسفانه چې که دې انتخاباتو کې تر هغې ډېر نو خو کم هم نه وو موږ ته ډېر
په مرکز کې که
ډېر موارد په ولایتو نه د مرکز په شمول باندې د ډېرو ولایتو څخه تاسو باید هم د اجتماعي صفحاتو څخه لیدلي اوسیږي چې بعضو زموږ مرکزونه وتړل زموږ مامورین وډبول بایومیټریک کیول باندې اوبه اچول شوي په بایومیټریک په دیوال وهل شوی بایومیټریک زموږ د مامور په سر وهل شوی مامورین تهدید شوي دي عسکران راغلي موږ مامورین یویستي دي په خپله ناست دي مصالح کسان خودم دا غو موارد چې مدیر پر ویل چې کټیر انتخابات نو ډیر نو کم نو نو تیر انتخابات په کټو سره هغه وخت د اجتماعي صفحات او رسانې لکه څنګه چې نن ډیر فعال دي په هغه سلو پنځه کال مخکې دي نو نو دې لپاره دا ور انعکاس ډیر زیات شو نو خلک فکر کوي چې دا د تیر انتخابات نه اوس دا شی سورته ډیر
څومره شکایتونه او انتخاباتي درغلۍ ثبت شوي دي څومره جدي دي
دغه انتخاباتي شکایتونه خو موږ ته نه راځي دا د شکایتو کمیسیون
تاسو خپل کمیسیون کارمندانو تاسو ته
څومره موږ څه موارد ټول شوي دي چې مستند راول شوي دي او موږ عملیات صحوي او بخش اوربانه کار کوي پوزیسیونونه به کمیسیون ته راولي چې تر څو کمیسیون تصمیم ونیسي
تاسو د محلو سم د اقرب په 19 لومړنۍ پایلې او د قوس په 19 وروستۍ پایلې اعلان کړي کمیسیون ژمن ده چې له محلو سره سم د پایلې اعلان کړي
زه هیله مندم چې موږ مطابق د محلو ویش د افغانستان خلکو ته د ابتدایي نتایج اعلان کړو ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم د ازلک پیچلی دی مغلق دی او شاید نسب کې نه لک تاخیر سره شاید اعلان کړو ولې په کل کې تلاش هم دا کېږي صورت نیسي چې افغانستان خلک دینه ډېر منتظر نه کړو نو موږ به د شپې ورځې تر څو کار به کوو زحمت به سو چې تر څو دا نتایج په خپل وخت کې اعلان کړو
ډاکټر صاحب دا د شنبې په ورځ راتلونکې شنبې په ورځ په کندهار کې انتخابات ترسره شي که د تدابیرو د چمتووالو په اړه باندې راته وایي څومره چمتووالی نیول شوی دی آیا د کابل یا د ټول افغانستان د نهویشتم د میزان ستونزې خو بلته نه تکرارېږي
من دغه نه چې دغه اتویشتم او نهویشتم د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلات کې تکرار شول هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسطه 12 نفری قندهار ته چې تقریبا 2-3 ورځې کې ایستلی دي د رئیس د کمیسیون او معاون د کمیسیون د انتخاباتو دی به هم د جمعې په ورځ قندهار ته دغه د غزه به د زین اصلي او رئیس د ولایتي ته هم دغه هدایت ورکړل شوی دی چې تاسو دا ستونزې چې په افغانستان کې او په بعضو مناطقو خاصو کې پیدا شوي هغې ته په کتو سره باید د آموزش یعنې هغه روزنه چې لازم ده د کارمندانو لپاره هغه باید اوسېږي د بایومتریک باید چک شي فهرست باید اوبه کتل شي حتی دا هم فیصله وکړه چې فهرست یو ورځ دوه ورځ مخکې د هغه نه نصب کړي که هر مشکل پکې پیدا کېږي هغه د تر څو شریک شي او ولایتي دفتر ته مسؤلیت ورکړو چې که څه هم ستونزې لیست کې تاسې همالته کوی شي اصلاح کړي په هغه اسناد او مدارکو باندې چې موږ مخکې نه مخکې ورکړي دا هغه مقدماتي آمادګیانې وي ولې جمعې ورځ به موږ د غایت نورم دي ځنه ځي او هلته به په شریکه باندې به کار کوو چې تر څو دغه بدې ترخې تجربې چې دلته تکرار شي هلته نه شي
کندهار کې څومره مرکزونه دي څومره محلونه دي څومره تر ګواښ لاندې دي او څومره تر لاسه وي
ټوټل په قندهار کې اوسله دراویا مرکزونه دي دا هغه مرکزونه دي چې امنیتي ارګانونه تایید کړي دي چې دلته به ستونزه نه اوسېږي او دا هغه مرکزونه دي چې دي کې ثبت نام شوی دی پخوا خلکو ځانونه راجستر کړي دي نو همدې کې به دوباره په صندوقونه کې ایښودل کېږي او د قندهار د خلکو رایه به اخیستل کېږي
تاسو معلومات څه ښیي د قندهار په انتخاباتو کې به څومره قندهاریان ګډون وکړي
د 15 نفر شاوخوا د ثبت نام شوی دی نو دغه تیر هفته کې چې کوم غمیزه منځته راغلې او هیله مندم چې دوی دا ډیر بد تاثیر ونه کړي په دې هغه باندې په دې پروسې باندې او دا موسومه چې ځانونه ثبت کړي دي هغوی وکولی شي رای شي فیصد ته برابر شي رای شي ځان ته رایه ورکړي ولې په هر حال کې قندهار خلک درون غم رسېدلی دی شاید تاثیر ولري په دې انتخاباتو باندې
او د پایلو په اړه کراته وای یعنی عمومي پایلو سره به د کندهار د انتخاباتو پایلې ملانیږي کله کو په ځان اعلانیږي
دا به زیات ارتباطونه سي زمونږ کارمندان د لشه کارمندان ته چې دې همزمان د تر څو چې موږ د سیستم کې داخلو د کندهار هم رسیدي چې همزمان ووشي کونه شو یو هفته وروسته او یادې دي لکه څنګه چې انتخابات یو هفته وروسته شول نتایج هم یو هفته وروسته دي نو سم د اقرب وروسته انتخاب
کندهار ته ورته یو بل ستونزه په غزنی کې موږ تاسو لرو هلته تر اوسه پر لیکنه هم نه سره کبه ډېر راته معلومات راکې دي ته چې موږ توالي څنګه روان دو کله به انتخابات کی
ها د غزنی ستونزه او د قندهار ستونزه ډېر فرق کوي د قندهار ستونزه کاملا متفاوته ده د غزنی ولایت سره د غزنی ولایت انتخابات من مخکې پیشنهاد لګل رئیس جمهوریت ته چې ملي امنیت شورا به کې فیصله وکړي هغه فیصله تر اوسه نه ده راغلی ولی د سیستم نه ده بهر ده دا اوس موږ په انتخاباتو نه کړو نو تابع چې موږ د لشان دا اوس یو محلوش باندې کار کوي چې د غزنی لپاره ستنه موږ باید شروع کړو چون د ژمه راځي بیا سختيږي البته باید ستنه شروع کړو او تر څو چې د ریاست جمهوری د انتخابات سره برابر کړو.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخابات ته وخت پاتې ده، که درته ووایو چې له دغه انتخاباتو تاسو څه عبرت او درس واخیست، دغه ستونزې به هلته تکرار نه شي. په داسې حال کې د جمهوری ریاست انتخابات ډېر لوی مدیریت ته اړتیا لري نسبتا د ولسي جرګې انتخاباتو.
دېکې شک نشته چې دې انتخاباتو کې بعضې کې ستونزې وي. ما مخکې وویل چې په کل کې دا انتخابات دومره بد هم نه و، ولې هغه ستونزې چې موږ پیدا کړې هغه نم درس اخیستی. مثال د دغه نوملیست کې زیات مشکل و چې دا نوملیست باید موږ سر نه ورسی کړو، سر نه چک کړو، سر نه وګورو یو ځل چا نومونه پکې کم زیات وي، او دا حد اقل مخکې نه مخکې د افغانستان خلکو ته اعلان کړو چې هر څوک خپل ځای او شماره او موقعیت او جایګاه وګوري، که اشتباه په لیست کې شي اوسي هغې ته اعتراض او شکایت وکړي تر څو اصلاح کړو. ولې همزمان به د ریاست جمهوري د انتخابات لپاره موږ دا ثبتنام کړو، د ثبتنام پروسې لپاره به یو مهالویش جوړو او مهالویش په اصل باندې به ثبتنام
له سره به کېږي که به همدغه سټیکرونه مخکې ځي.
دا چې چا کړی دی دا موږ سره شته، دا سټیکر به غونډ سیستم ته وړو چې ډیټابیس په شکل شي. هغه کسان چې پاتې دي په مختلف عواملو ځان نصب کړي، نو چون د هغې تقاضا په دې انتخابات کې ډېره زیاته وه چې باید موږ ته موقع د ثبت نام راکړي شي، نو اوس به ورته دغه موقع برابرو.
که په ټولو کې راته ووایه چې د انتخاباتو د کوم مواد چې په ولایتونو کې دي مرکز ته انتقال شروع شوی ده، نه ده شروع شوی، په څومره وخت کې بشپړیږي؟ هغه اساس خلطې چې دي
زنجیره ای شکل لري، څنګه چې توزیع داسې شوی نو داسې ټولیږي بېرته زنجیره ای شکل دی. د لرې محلاتو مرکزو څخه راځي مرکز ته، مرکز نه ولسوالۍ ته، ولسوالۍ نه ولایت ته. ولایت کې ګودامو کې د صندوقونه ونه ساتل کېږي، یوازې د ټی بي خلطې چې محافظتي خلطې ورته وایي چې هغه کې به فهرست وي، نوملیست، بایومیتریک به وسایل به پکې، او فارم د نتایجو چې د مرکزو د محلو اوسېږي هغه به راځي مرکز ته، او یوازې همغه به د ولایت مرکز څخه کابل ته انتقال.
په انتخاباتو کې ستونزې موجودې تاسې منې ولس هم ولیدلې، او ځینې وخت تاسې یادونه کوي چې په دې برخه کې ځینې کارکوونکو سلنګاري کړې ده. که په دې هغه ته ووایه دوی سره به څنګه برخورد کېږي، ځکه چې د یو ملي پروسه ده، یو څه ناڅه خلک بې اعتبار کړ.
د ټاکنو په وخت کمیشن تصمیم نیولی چې د هېچ چا سره هم په دغه پروسه کې جوړجاړی ونه کړي. هر هغه چا چې غفلت کړی دی، وظیفې ته خپل منظم نه سي رسېدلي، او دغه پروسه تر یو حده پورې په بعضې مناطقو کې خرابه کړې ده، د هغې به پوښتنه کوي، جدي پوښتنه به کوي، او د قانون پر وړاندې هغې به د قانون منګول ته سپاري چې تر څو مجازات شي.
یو بله پوښتنه چې ځینې کړۍ او سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتو باندې ځینې نیواکې لري، ایا رښتیا هم دومره دا ستونزې جدي دي که دوی خپل څه لټوي؟ تاسو له نظره دوی څه تعقیبوي په دې؟
په هر حال ډیموکراسي ده، ازادي د بیان ده، هر څوک هر څه ویلی شي، د عذابو په چوکاټ کې یا د مدني ټولنو په چوکاټ کې یا هم د نازرینو په چوکاټ کې هغه کوم مسایل چې مطرح کېږي ته مجاغې ته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسیدګي کوي. ولې په کل کې دغه انتخابات د ډېرو رسنیو لخوا موږ ګزارشو لخوا واورېدل چې په اکثره ولایتو کې ډېر ښه ترسره شوي دي، سره د دې چې بعضې ستونزې وي. ولې که تاسې د افغانستان وضعیت وګورئ، د همسایګانو مداخلې وګورئ، او هغه بېنظمي چې موږ په خپل سیستم کې داخل کې درلودو، دې ته په کتو سره بیا هم دا انتخابات تر یو حده پورې ښه وو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون منشي ویان تا چې موږ ته مو وخت راکړ، ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو ته د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خپرونه تر بلې تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. خدای په امان.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو ربی ملی تمرا گرانا زندگی تیرم سن بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرم جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پو ما د اسمان په غم د پوه نه کړو اوس ډېر لرې د مکان زندگی تېرو ستا نه بغیر خوږه جانانه زندگی تېرو وجود